شنبې د خبرګولي 14 د جون څلورمه احمد شبریم هر کله مو کوم. د کونړ د چپی درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور لګېدلی. دا ولسوالۍ د نورستان نورګرام ولسوالۍ ته نږدې پرته ده چې له تیرو 10 ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اورونه لګېدلي دي. د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته تېره شپه وویل چې د چپی درې په دیګل سیمه کې اور مهار شوی، خو د لوی خوړ په سیمه کې لا هم لګېدلی او د سیمې خلک یې د مړ کولو هڅې کوي. وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو. د طالبان حکومت د افغانستان د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتو او امنیت چارې رسما د متحده عربي اماراتو یو شرکت ته وسپارلې. د ملکي هوایي چلند ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د غبرګولي له 14 څخه د کابل، کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت په رسمي ډول د ګاک سلوشن په نوم اماراتي شرکت ته سپارل شوی، خو په هغه سند کې چې د طالبان حکومت نږدې 10 ورځې مخکې له دې شرکت سره لاسلیک کړ، ویل شوي وو چې د دې هوایي ډګرونو امنیتي مسؤلیتونه په تړون کې نه دي شامل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن له زمبابوې سره یو ورځنۍ لوبې پیلوي. د دې لوبو کوربه زمبابوې دی او د لوبو دا لړۍ په پلازمېنه هراري کې ترسره کیږي. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ 2 نورې 50 ورځې لوبې، یوه د دوشنبې او بله د راروانې پنجشنبې پورز پلان شوي دي. د اوکراین د دفاع وزیر وایي چې اوکراینیان باید ډیر ژر خپل هیواد د روسیې له یرغل څخه آزاد کړي. اولکسی ریزنیکوف پرون په سلواکیا کې یوې امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل اوکراینی ځواکونه د خپل هیواد د آزادۍ لپاره وسلو، ټانکونو، هوایي ځواک او د هوایي او سمندري حملو ضد وسلو ته اړتیا لري. پر اوکراین د روسیې د یرغل په تیرو 10 ورځو کې د ناټو غړو هیوادونو او په سر کې امریکا او اوکراین ته وسلې، مهمات او مالي مرستې چمتو کړې دي. د اوکراین دفاع وزیر وویل چې کرملن غواړي دا جګړه وشته کړي، نو ځکه هیواد وسلو او مهماتو ته سمدستي اړتیا لري. د قرغزستان د سرحدونو د ساتنې د خدماتو اداروي پرون یو ځل بیا د دې هیواد او د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمن نشته شوې ده. د ادارې وویل نشته هغه مهال پیل شوه چې قرغزي ځواکونو د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د برید په وړاندې د دفاع لپاره وسله پورته کړه. د تاجکستان لوري تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د تاجکستان او قرغزستان په ګډون د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه له اوږدو کلونو راهیسې په خپلو کې سرحدي لانجې لري. د سجرډو سارنې خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو د سار سازمان لنډیوالو غواړي چې افغانانو سره دی پر مرستو لاس نه نیسي.
I think there's been a bit of a misconception that the winter
فکر کوم یو ناسم تصور شته چې ګڼې ژمی پای ته رسیدلای او ورسره بحران هم ختم شوی، خو حقیقت داسې نه دی.
تر کله به افغانان د نورو مرستو ته سترګې پلاروي؟ د پانتون استاد دوست محمد احمد زای
تر هغه بدا وزیر دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسنی حکومت او نړیوال ټولین ترمنځ یو رسمي تعامل نیو رامست شوی.
طالبان وایي چې داعش ډیر زیات کمزوري شوی او بل مقاومت هم نشته.
د مقاومت په نام څوک بغاوت باندې لاس پورې کوي، د پسوی دی او لمنځه وړل شي، کوم فزیکی حضور یې موږ نه وینو، کوم جبهه وینو.
دا سجل ټوپتي خبري مجله کې تر ونی مو بجو نور مطالب هم لرو کرا سره وي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سار سازمان لمرستندوی هیوادونو غواړي چې له بيوسلو افغانانو سره بيړني مرستي وکړي. د شوزو په چارو کې د دې سازمان مرستيالې دربار سجرډو ته وویل یو ناسمه انګیرنه نشته چې ګنې په افغانستان کې د ژمي له پای ته رسیدو سره مرستو ته اړتیا هم پای ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتو د اټکل لمخې د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره لاسو ګریوان دي. پدیاړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان یو ځل بیا د افغانستان پر روان بشري وضعیت اندیشنه وشو ده او پر مرستندویو هیوادونو یې ژغ وکړ چې د بیوزلو افغانانو لپاره سمدستي بشري مرستې چمتو کړي. د شوزو په چارو کې د دې سازمان مرستيال مشر هی دربار پرون د غبرګولي پر 14 ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال ټولنه او طالبان باید د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې په برخه کې ګډ کار وکړي.
I think there's been a bit of a misconception that the winter
فکر کوم یو ناسم تصور شته چې ګڼې ژمی پای ته رسیدلی او ورسره بحران هم ختم شوی، خو حقیقت داسې نه دی. همدا اوس هم بیخي ډیر خلک له سخت لوږې سره مخامخ دي. خدا ګواه با هغه مهال نور هم سخت شي چې بیا ژمی را ورسیږي.
د بشري حقوقو د څار سازمان مرستيالې وویل چې افغانستان ته د مرستو پر استولو کې د هر راز ځنډ پایله شایي مرګونی او له ناورین ډکوي. میرمن بار زیاته کړه چې د طالبانو او د نړیوالو په تیره د امریکا ترمنځ د یو توافق یا تفاهم نشتوالی د افغانستان د اقتصاد بیا رغونې ته سخت زیان اړولی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني په امریکا کې کنګل سوې. د تیر کال له زمري میاشتې په راوروسته موده کې نړیوالو له افغانستان سره یو لړ مرستې وکړې چې کچه ډیره زیاته نه وه. د خوړو د نړیوالو پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 9.8 میلیون خلک په لوږه کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د څه کم لسو میاشتو له اوښتو وروسته هم نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د څو مهمو شرطونو له هغې ډلې د بشري حقونو او په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو او د دې ژمنې په خاطر چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه متوجه کیږي د دوی له حکومت سره د نړیوالو تعامل ځنډیدلی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ښځو په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیالې دربار له مرستندویو هیوادونو غوښتي چې له بېوزلو افغانانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د مرستو د نه رسېدو په صورت کې څه پېښېدای شي او طالبان څنګه هیواد ته د نړیوالو مرستې راجلبولی شي؟ په دې اړه احمد تکل د پانتون له استاد او شنونکي دوست محمد احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې تر دې دمه د نړیوالو مرستو تر څه بریده په افغانستان کې د بشري بحران له کمولو سره کومه کړې؟
نومړی خو هر هغه پریکړه او اقدام چې د بشري بحران د بخنیوي په برخه کې افغانستان کې مرسته کولای شي د هر کلی وړ دي. اما متاسفانه په تیرو نه میاشتو کې چې څه باندې 900 میلیونه ډالر د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د خلکو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته شوې دي، هغه څه چې تمې وي او یا هغه څه چې اړتیا وه چې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې به مرسته وکولای شي، متاسفانه دا مرسته نه ده کړې. دا د حکومت په کچه دوامدار هسته اړتیا لري چې بشري بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي.
احمد زای صاحب، په داسې حال کې چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره ډیر لږ تعامل لري، پر روان ژمي کې تاسو څه اټکل کوئ چې وضعیت به څه ډول وي؟
هیله مند یو چې د افغانستان اوسنی حکومت تر هغه وخته نړۍ سیمې او نړیوالې ټولنې سره یو تعامل ته ورسیږي تر څو د دغسې وضعیت د رامنځته کېدو له وار د مخه مخنیوی وشي. اما متاسفانه که داسې یو حالت چې نړیواله ټولنه د اوسني حکومت سره تعامل ونشي کولی او داسې یو حالت رامنځته کیږي، نو دا واضح خبر ده چې دلته به فقر او بېوزلي پسې زیاتیږي او اقتصادي بحران به لا پسې چټکیږي چې دا بیا حکومت د عامه خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو او ځنډ او خنډ سره مخ کوي.
د اوسنۍ روان وضعیت او د بشري بحران تر څه وخته پورې په همدې ډول دوام کولای شي؟
طبیعي ده چې تر هغه بدا وضعیت دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسنی حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ یو رسمي تعامل نوی رامنځته شوی. ما متاسفانه که چیرته دا وضعیت همداسې دوام وکړي، منفي اغیزې به یوازې د افغانستان پر عام ولس باندې پریوزي او هغه دا چې دلته بیا اقتصادي مرستې بندیږي چې بیا به شته اقتصادي بحران او بېوزلي لا پسې سرعت اخلي او چټکیږي. موږ هیله لرو چې دغه وضعیت د دوام د مخنیوي په اړه د افغانستان اوسنۍ حکومت څنګه چارتیا داسې حاصل وکړي.
مننه احمد زای صاحب. او ورسته پښتنه دا چې طالبان باید څه وکړي چې نړیوال تعامل ورسره پراخ کړي، تر دې زیات تعامل ورسره وکړي؟
د افغانستان اوسنۍ حکومت ته په کار ده چې د ویاړتیا له مخې نړیوالې ټولنې سره د تعامل لار غوره کړي او غوی سر باس وکړي، د غوی مشروع غوښتنو ته درناوی ولري تر څو وکولای شو دغه حاکم اقتصادي وضعیت او بشري بحران چې په افغانستان کې حاکم ده د دې د مخنیوي او همدارنګه د دې ستونزې د حل په برخه کې کار وکولای شي. تاسو ته به تر معلومه ده زموږ اقتصادي سرچینې محدودې شوې دي او د حکومت په کچه مالی امکانات په هغه سطح نه دي چې زموږ د بشري یا اقتصادي بحران په برخه کې مرسته وکولای شي. نو د اړتیا له مخې د افغانستان حکومت ته پکار ده چې نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي تر څو یو باثباته او د ستونزو نه خلاص افغانستان ولرو.
د چارو شنونکو دوست محمد احمد سي لایوی خبرتیا ورسته به واوري چې د نورستان د څنګلونو لګیدلې اور تر کونړ رسیدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ چارواکي د دې ولایت د چپی درې ولسوالۍ په څنګلونو کې د اور لګیدو خبر ورکوي. چپه دره د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په څنګلونو کې اور لګیدلی دی څیرمه پرته ده. د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو د اور د وژلو هڅه کوي.
چپه درې ولسوالۍ کې د دیګل ساحه ورته وایي اور لګیدل هغه خلک تللی دي او خره پورې د اور مخه نیولې ده. بل چې هغه د هغې نه وروسته لګیدلی دی لوی خوړ ورته وایي هغې کې اور چې دی لاوسم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي او مړې کړي.
له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په څنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې څیرمه ولایتونو ته د خپرېدو خبرداری ورکړی و تر اوسه بشپړ نه دی مړ شوی. د نورستان د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي سمیع الحق بیان ازادي راډیو ته بیګا وویل چې هلته اور لا هم بلی شي، خو ښاغلی حق بیان په عین حال کې زیاته کړه چې د اور د مخنیوي لپاره چار چاپیر خندقونه کیندل شوي او د ده په وینا اور په سلو کې تر نوي پورې مهار شوی دی.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخواني
له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړو. د طالبانو د حکومت راپور ته براش طالبانو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ د داعش ډلی او د پخواني دولت د امنیتي ځواکونو لخوا تر ګواښ لاندې ده. په دې راپور کې چې تیرونی امنیت شورا ته وړاندې شو راغلی دي چې طالبان شاید د حواله تودېدو سره د دې دوو ډلو له حملو سره مخامخ شي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دا دواړه ډلې د دوی لپاره سرخوګۍ نشي جوړولی.
اسلامی امارت لکه هغه وخت سي کنټرول دي خارونو په لاس کې اخیستي د دغه داعش په نامه په دیداسې و وحد کې و ولې اوس په نهایت کې صاف حال تر رسیدلی دی او کیسه د ندی پاتې او ظاهري وجود دی چې نه لري. همدار از د مقاومت په نام څوک بغاوت باندې لاس پورې کړي د پسوی دی او لمنځ وړل شوي کوم فزیکی حضور یې موږ نه وینو نه کوم جبهه وینو. د دفع کېدو د بار اسلامي امارت قاطع ده او ډېر ضرب انشاءالله هر څه کنټرول شي او هر څه به نورمال حالت را اوړي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې چې د غبرګولي په 12مه د امنیت شورا ته وړاندې شو راغلي دي چې د طالبانو واکمنۍ ته اصلي خطر د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي حملو لخوا متوجه دی. راپور زیاتوي چې د حواله تودېدو سره خای جګړې زیات شي ځکه داعش ډله او د مقاومت ځواکونه دواړه د طالبانو پر ضد عملیات کوي. په راپور کې همدارا زیاتونه شوي چې داعش او القاعده له 2023 کال مخکې پر نړیوالو اهدافو د حملو توان نه لري. په امریکا کې د دیموکراسۍ د دفاع د بنسټ مخکخ کارپو بیل روجو هم په دې باور دی چې د داعش ډلې د حملو تمرکز تر ډیره پر طالبانو دی نه پر نړیوالو اهدافو.
د داعش ډلې خراسان څنګه که څه هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي خو دا یو لوی ګواښ نه دی. دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنګیالیو شمیر یې هم کم دی. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګاونډیو هیوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لویدیځ ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي. پر خپله بقای تمرکز کړي، دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دی.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې راغلي طالبان په داسې حال کې چې له یوې یاغي ډلې څخه په یوې واکمنې ډلې د بدلېدو لپاره هڅه کوي په دوو ډلو ویشل شوي دي، یوه د مصلحت غوښتونکو او بله د توندلارو ډله. خو د راپور جوړونکي وایي چې د توندلارو واک پکې ډېر دی. راپور زیاتوي د طالبانو په تحریک کې واک ته رسیدو وروسته د خپل منځي اختلافونو لپاره ګڼ عوامل شته او دا نظر پیاوړی کوي چې د دوی حکومت ولې له ګډوډیو ډکه او پاشلې ده او دا لیوالتیا پکې زیاته ده چې له خپلو پالیسیو او ژمنو څخه په شا شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین دفاع وزارت د دې هیواد پر ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک د روسیې د حملو د زیاتېدو خبر ورکوي. د اوکراین د دفاع وزیر وایي چې روسیه غواړي جګړه اوږده کړي، بلخوا کرملین ویلي د روسي ځواکونو عملیات په تر هغه مهاله دوام وکړي چې ټاکلي اهداف ترلاسه شوي نه وي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د اوکراین د دفاع وزیر وایي چې هیواد یې د روسي ځواکونو د حملو پر وړاندې د دفاع لپاره سمدستي پوځي مرستو ته اړتیا لري. الکسی ریزنیکوف چې پرون د جون په درېمه نیټه په سلوواکیا کې یوې امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل چې د اوکراین پوځ د خپل هیواد د آزادولو لپاره وسلو، ټانکونو، هوایي ځواک او د هوایي او سمندري حملو د شنډولو وسلو ته اړتیا لري. اوکراین له نړیوالو د پوځي مرستو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې پرون پر دې هیواد د روسیې د بې دلیله یرغل سلام اورازو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل چې هیواد په تیرو سلو ورځو کې خپل دفاع کړي او تر پایه به د دفاع ته دوام ورکړي. د ناتو غړو هیوادونو او په سر کې متحدو ایالاتونو په تیرو سلو ورځو کې لکیف سره د وسلو او مهماتو او همدارس مالی مرستې کړي دي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتوزیان کویلی چې پر دونیتسک او لوهانسک سیمو د روسیې حملې زیاتې شوې دي.
За підтримки авіації противник здійснює інтенсивний вогонь та
штурм. Душман до гавої придуно помраста по Луганська у Донецькій де жагрі по толу куршу ких пле хамлі зяти кліді. Вазіат харап дай худі райсімі до Україн де дефаїц вокуну по валка кіді.
لبلې خو روسیه وایي چې پوځي د اوکراین په عملیاتو کې پرمختګ کړی. د کرملین وایان د میتری پیسکوف پر نوویل په اوکراین کې د روسیې عملیات په تر هغه مهال روان وي چې هیواد یې ټاکلو اهدافو ته رسیدلی نه وي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوړاوی د لوبو په لړۍ کې نن له زیمبابوې سره یو رسنۍ لوبې پیلوي. د لوبو د لړۍ په پلازمینه حراره کې تر سره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به په دې لړۍ کې د مخکینیو تیاریو پر مټ شو ځلی شي.
دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی نیولی، نو ان شاء الله چې په دغه دریو نړیوالو 500 لوبو کې چې ډېرې مهمې دي دواړو هیوادونو لپاره، او له همدغه سیالیو څخه لوبډله کولی شي نیغ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. ملي لوبغاړی به ان شاء الله چې ښه وځلیږي.
افغانستان او زیمبابوې تر اوسه 15 ورځې یا 50 ورځې لوبې کړې چې 45 افغانستان او پاتې زیمبابوې ګټلې.
له خبرونو ور اخوا
د یو شمېر خصوصي شرکتونو مالکان چې په تیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه دوی ترلاسه کړي وو، اوس د خپلو پیسو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. دوی وایي دا چې خصوصي شرکتونه خپلواک او په سیاست کې ښکیل نه دي، د طالبانو حکومت ژر تر ژره د دوی پیسې ورکړي. طالبان څه وایي په دې راپور کې سره اور.
یو شمېر هغه شرکتونه چې په تیر حکومت کې د روغتیا ودانیزو توکو او لوجستیکي برخو کې له دولت نه قراردادونه اخیستي وو، وست خپل پیسو د نتر لاسه کول په برخې شکایت کوي. د شوبان وحیدی شرکت رئیس شوبان وحیدی چې د 1399 نتر 1400 کال پورې د ودانیز توکو په برخه کې د تیر حکومت سره قرارداد کړی وو، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې تر اوسه خپل پیسې نه دي تر لاسه کړي.
چرخ اقتصاد یک کشور کې اس روی سکتور خصوصي
د یو هیواد اقتصاد په خصوصي سکتور چلیږي. کله خصوصي سکتور څخه ملاتړ ونه شي، دغه برخه فلج کیږي، او دا هم بیا د دې لامل ګرځي چې خصوصي شرکتونه فعالیت ونه کړي. زموږ په لزګونو کسان چې وخت کار کوي اوس بیکار دي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې زموږ ستونزې حل کړي.
حکومت دوري باقی ده.
د یو بل شرکت رئیس چې نه غواړي نومې د موضوع د حساسیت لامل په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل په تیر حکومت کې د خپل قراردادونو د عملي کولو لپاره له یو شمېر لویو هټیګانو توکي په پور اخیستي و، خو اوس یې د پیسو د ورکړې توان نه لري.
پیسې ټول زموږ نه وي. موږ له دوکاندارانو نه مال اخیستی او په هغې مو کار کړی. دوکانداران نه موږ پیژني او نه خو دولت وایي زموږ پیسې راکړئ. موږ چې پیسې نه لرو مجبور یو چې بندیان شو.
د یو بل شرکت مشر چې هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ټکنالوژۍ په برخه کې فعالیت کوي وایي تیر حکومت یوازې 15 میلیون افغانۍ پوره وړی دی.
تیر حکومت کې مسالنګاري کول او په ټیم پیسې شرکتونو ته نه ورکول او یو ورځ که به موږ جنس نه راوړو نو بیا به موږ جریمه کولو 0.5% د هفتې شرکتونه چې کمې دي آزاد دي د سیاست سره زموږ هېڅ تړاو نشته نه د حکومت سره وابستۍ ولې زموږ د دغه فعلي حکومت نه دغه خواست ده چې سوم نظر کېږي دا پیسې موږ ته په ټیم راکړي.
خو د طالبانو د مالی وزارت بیا وایي هغه شرکتونه چې له تیرو حکومت سره یې کار کړی او حکومت یې پوره وړی دی پیسې شاوخوا 100 میلیارد افغانیو ته رسیږي چې د روان کال بودیجې ته په کتو سره یې وزارت د ورکړې توان نه لري. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته وویل
قراردادهای کې شرکت های خصوصی امرای
هغه شرکتونه چې په تیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه ترلاسه کړي او کار پرې کړی د هغوی د پور کچه تر 100 میلیارد افغانیو پورې رسیږي چې په سږکال بودیجه کې موږ د دغو پیسو د ورکړې توان نه لرو. موږ هڅه کوو چې په راتلونکي کې دغې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو او وشو کولی پورونه تر ارزونې وروسته خلاص کړو.
ښاغلی حقمل همدا شان وایي هغه شرکتونه چې له نړیوالو سازمانونو لکه نړیوال بانک نه قراردادونه اخیستي او پیسې پاتې دغه وزارت هڅه کوي تر څو دغه سازمانونه د شرکتونو پیسې ورکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خصوصي شرکتونو مالکان دا شکایت لري چې دوی په تیر حکومت کې قراردادونه کړي وو خو اوس انتظار دی چې خپلې پیسې له طالبانو ترلاسه کړي. وړاندې په دې خپرونه کې د یو شمېر عامو خلکو دا شکایت درسره شریکوو چې د برېښنایي تذکرو د ویش په پروسه کې له ځنډ سره مخامخ شوي دي. خو اوس په د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راواړوو چې په خپلو تاسهګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته عصمت سروان کتنه کوي.
هغه رضاکاران چې په پټه نجونو ته درس ورکوي خپل ژوند له خطر سره مخامخ وي. دا د اوپن دیموکراسي خپرونې د لیکنې عنوان دی. د دې لیکنې په پیل کې چې د پارنت لیکلی لولو د طالبانو له لورې د کابل د نیولو 9 میاشتې تیریږي خو له شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم اجازه نه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. د خبرونې د قلملار ټولنې د سیار کتابتون او په یو سرخلاصي ځای کې د نجونو ماشومانو عکس خپور کړی دی او د دې ټولنې د مؤسس متی الله ویسا په اړه یې ښلي چې طالبانو په 2002 میلادي کال چې ویسا زلمکی و د ښوونځی وسوځوه. همدا مسئله سبب شوه چې ویسا خپل ژوند دې ته وقف کړي چې په افغانستان کې نور ماشومان زده کړه وکړی شي. ویسا د قلملار غیر حکومتي ټولنې شریک مؤسس دی. دا مؤسسه د کندهار له سپین بولدک څخه تر هلمند ولایت پورې د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د بندو ښوونځیو د پرانستلو لپاره هلې ځلې کوي او تر اوسه پورې تر 5000 ډیرو ماشومانو ته زده کړې ورکړي دي. اوس د قلملار ټولنه د شپږو ښځو په شمول 2400 رضاکاره ښوونکي لري چې نجونو ته د لیسې د دورې زده کړې ورکوي. د طالبانو له لورې په ځلونو ژمنې وشوې چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته به د زده کړو اجازه ورکړي خو 9 میاشتې کېږي چې د نجونو د زده کړو برخلیک نامعلوم دی. د اوپن دیموکراسي خپرونې د مقالې لیکوال وایي چې د قلملار ټولنې د لګښتونو ډیره برخه د دې مؤسسې مؤسسان له خپله جیبه ورکوي خو څه ناڅه له افغانستانه بهر میشتي افغانان او سوداګر هم مرسته ورسره کوي. ویسا وایي چې په کلیو کې نجونو او هلکانو ته د درس ورکولو په خاطر نجونو زده کوونکو د هغوی میندو او پلرونو او قومي مشرانو یې مننه کړې او په ځانګړي ډول د دوی د ښځینه ښوونکو ډېره ستاینه شوې ده. د قلملار ټولنې ځینو ښځینه ښوونکو اوپن دیموکراسي خپرونې ته ویلي چې په دې خاطر چې نجونو ته درس ورکوي له چا نه بیریږي ځکه چې په دې باور لري چې تعلیم د نجونو حق دی. ډیجیټل ژورنال خبرونه بیا د متحده عربی اماراتو د یوې کمپنۍ له لوري د افغانستان په درو هوایي ډګرونو کې د مسافرو او د هغو د مالونو د څارنې او پلټنې د مسؤلیت منلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې ویل شوی سره لدی چې د افغانستان له هوایي ډګرونو ځینې کورنۍ او بهرنۍ الوتنې کیږي خو د اماراتي شرکت له لوري د هوایي ډګرونو د امنیتي چارو له سنبالېدو وروسته به د بهرنیو هیوادونو د هوایي شرکتونو له لوري افغانستان ته نړیوالې الوتنې پیل شي. د خبرونې پر اساس د افغانستان د هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو بیا پیل چې د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کاره لوېدلي وو، د افغانستان د خراب اقتصاد له ښه کېدو سره څه ناڅه مرسته کولی شي.
یو شمیر عام افغانان د برېښنایي تذکرو د ویش په پروسه کې د ځنډ له امله شکایت لري. دوی وایي د تذکرو اخیستو ته آن میاشتې په تمه بي خونوبت نه ورسېږي. د طالبانو د حکومت په مشرۍ د احصایه او معلوماتو ملي ادارې چارواکي مني چې وړاندې په دې پروسه کې د غوښتونکو د ډېر اسهام له امله د تذکرو په ویش کې ځنډ راته، خو د دوی په خبره د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
محمد آقا دانش د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي چې د ولایت دولتي پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. دی وایي سره له دې چې د ډیری رسمي چارو لپاره یې تذکرې ته اړتیا وي، خو د برېښنایي تذکرو په پروسه کې د ځنډ او زیات وخت نیولو له امله تر اوسه نه دی توانېدلی چې ترلاسه یې کړي.
ما تر اوسه الکترونیکی تذکره نه ده ترلاسه کړې. کومه پروسه چې تیریږي باید هغې ته زه انتظار وباسم. دې ته به باید ډېر انتظار کړی وای چې بیا دې دا تذکره ترلاسه کړې وای. نو بیا موږ خپله کورنۍ کې دا مشوره وکړه چې موږ باید فاميلي تذکرې واخلو، ټول یو ځای واخلو، ځکه چې داسې وخت را باندې ډېرونه لګي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی زبی الله هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
چې کله موږ دا اوس تقریبا د نیو حکومت کې سره میاشتې کې درې میاشتې منګه آنلاین فورمونه ټکړی دي، تاسو موږ به میټی دغه تر شوې نه ستو په دغه موضوع باندې سره تر شوې دي.
دوی لاند و د چارواکو په ټولو ولایتونو کې د دغه تذکرو د ویش د بهیر د چټکتیا غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت په مشرۍ د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکي کته هم د غستون زمانی خوای د حل لپاره هڅې روانې دي. د دې ادارې ویان محمد حلیم رافي ازادي رادیو ته وویل
سمو دا وړون دي زموږ د ولایتونو یو ځار سکیپ د بایومټریک برخه کې یو څه مشکل رامست شوې. د اوس لپاره غو مشکل حل شوې دي او دا پروسه چې د څلور د شمولاتونو کې ډیر عادي بڼه لري. چون د الکترونیکی تذکرو د برخې متقاضیان یا وختون کې ډیر زیات دي، نو یو ځنۍ لامل هم دا دی چې د بیروبار لواجه دا پروسه یو څه ځنډنه شوې ده. نو پلان جوړ شوې دي ان شاء الله لازم پنځه ډیر راتلونکي کې به دا پروسه د چټکول لپاره لازمي حاصل وشي.
مخکې بیا یو شمیر عام خلکو ادعا کړې وي چې طالبانو وخت پر رسیدو سره د دې پروسې اکثره کارکونکو له دندو لري کړې دي، خو ښاغلی رافي د ادعا ردوي وایي ټول مسلکي کارکونکو په خپل ځای دي او له سیاسي بدلون وروسته هم کوم کسانو چې دندې پریخي پر ځای دوی نور نوي کسان ګمارلې دي. که څه هم د اوسنۍ ادارې چارواکو د ویشل سویو برېښنایي تذکرو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د جمهوري حکومت پر مهال د احصایې ادارې معلومات ورکړي و چې په ټول افغانستان کې شو خو 15 میلیونه خلکو دا تذکرې ترلاسه کړې دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو د خبري مجلې روسي او ترسي د لیو زحمت شبر لته سو اجازه غواړم، خو مخکې تر دې چې زه ولاړ شم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم.
السلام علیکم مولوی صاحب، عتیق الله ما لغمان له متاثر تماس نیول د ازادي راډیو ته د پیغام پردم. دا کوم مواد چې توزیکیږي الینګار ولسوالۍ کې یا مرکز کې دا څنګه خلکو ته رسیږي چې هغه واسطي ولري؟ واسطه بازی د خلک شته، انجینران دي چې د ملکانو په واسطه باندې هغه سره خبره وجنګي، شل بورې دیش بورې وخلی او انجینران سره شریک دي، هغه اخلي خرڅې بولځي کې ما پیسې ځان تخري دي، خوار او غریب حق خوري.
هلمن په ولایت کې دا غنم ډیر ګران دي او دې چې دا یاران او مرزو وغه منې کوت هم اخته وړ نور دولتو ته، نو دا خوښ ما ځنه دي چې دا راګر کې.
محمد خان مبارز د هلمند د تاسو ته د پیغام پرېږدم. دلته په هلمند کې په اکثر درملتنونو کې دا کمی دوا وي چې دا یو بیا کیفیت یا بل تر تاریخ تیرې دي، بل دا دوا کیفیت چې دی چې کومه دوا تر تاریخ نه تیرم ا کیفیت د پخوا په پرتله به ښه کم شوی دی، یعنی هیڅ نو فائدہ نه کوي هغه خلکو ته. نو زما د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست څخه دا هیله او ارزو ده چې دوی باید پر دا درملتنونو څخه یو احاطې وکړي، یو فلای وګوري چې کیا دواګانې وګوري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.